شپې 9 بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د تورخم لارې د پرانیستو لپاره د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې یو پلاوی د خبرو لپاره افغانستان ته تللی دی. په تورخم کې یو پوځي چارواکي نن د خپل نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته د خبره وکړه. د جرګې یو غړي ویلي دي چې اوسمهال د تورخم دروازې د خلاصېدو په اړه د پلاویو ترمنځ جرګه روانه ده او وروسته به د دوی وړاندیز د دواړو خواوو له حکومتونو سره شریک شي. تورخم دروازه د فبروري په 1 د پاکستان امنیتي ځواکونو د هر ډول تګ راتک پر مخ وبند وتړله او وی ویل چې طالبانو پر کرخه په لنجمنو ځایونو کې نوي تاسیسات جوړول او د پاکستان ته د منلو وړ نه و. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دي چې دوی په خپلو حدودو کې کار پیل کړی او د پاکستان لخوا د دروازې تړل جواز نه لري. نن د کاب 20 په افغانستان کې د خبریال ملي ورځ ده او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو په دې ورځ د رسنیو او خبریالانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. د افغانستان د خبریالانو مرکز په 1403 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ د وضعیت په اړه په یو راپور کې چې پرون خپور شوې لې، په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو سرغړونو د سرغړونو لک تر لګه 102 پی حسابت کړی دي. د راپور لمخې په دې پیښو کې د واکمنې ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو لکبل د 500 خبريالانو د نیولو او د 22 رسنیو د فعالیت څنډول هم شامل دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې پروان المریس کال کې د خبريالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونې پیښې د تیر کال پرتل چې 109 شوې 24% زیاتې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د مارچ تر 4 نیټې پورې په افغانستان کې 118 روغتیايي مرکزونه د بودیجې د نشټوالي له کبله تړل شوي، چې په نتیجه کې 1,600,000 خلک د ژوند ژغورنې او روغتیايي خدماتو څخه محروم شوي دي. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر نن په یو بیان کې خبرداری ورکړ چې که بیړنۍ اقدامونه شي نو د روان کال تر جون میاشتې پورې به له 240 ډېر نور روغتیايي مرکزونه وتړل شي. د سازمان زیاتوي چې د 240 زیاتو مرکزونو تړلو سره به 1,800,000 خلک له لومړنیو روغتیايي خدماتو بې برخې شي. مخکې له دې د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن ویلي و چې په افغانستان کې د بودیجې د کمښت له کبله 13 روغتیايي مرکزونه چې دې سازمان اداره کول تړل شوي. د سازمان تیرونی په یو راپور کې ویل چې که بودیجه ترلاسه نه کړي نو په راتلونکو څو اونیو کې به 14 نور مرکزونه هم وتړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې خلک په ځانګړي توګه د هیواد په لرې پرتو موکه لا دمخه لروختیای ستونزو سره مخامخ دي. ورسته لدې چې د امریکا حکومت د ازادي اروپا ازادي رادیو بودیجه قطع کړه، اروپای ټولنې د دې رادیو د مالی ملاتړ په اړه غور پیل کړی دی. د چک جمهوریت په نوښت د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په نننۍ غونډه کې د ازادي رادیو د راتلونکو په اړه بحث وشو. له نننۍ بحثونه یوې خبرې ډیپلوماتیکې سرچینې ازادي رادیو ته ویل چې چک جمهوریت، پولانډ او د بالټیک دریو هیوادونو لاتویا، استونیا او لیتوانیا له ازادي رادیو څخه د مالی ملاتړ لپاره سمدستي چمتووالی وښود او ویل چې د دې راډیو د فعالیت ځنډیدل به د اروپا دښمنانو ته یوه ډالۍ وي او له منځه تلل به یې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د هیلو لپاره نه جبرانیدونکې ضایع وي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشرې کایا کالس وویل چې د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو د ډیموکراسۍ لارښوونکې او ډیره به ارزښته ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ یو اسرائیلی فرمان لاسلیک کړ چې هدف یې د امریکا د نړیوالو رسنیو د سازمان په ګډون د اوو فدرالي ادارو د فعالیتونو کمول دي. د ازادي اروپا ازادي رادیو عمومي رئیس سټیفن کاپوس ویلي دي چې د دې رسنۍ د بودیجې بندول به د امریکا دښمنانو ته یو لوی ډالۍ وي. او د امریکا پاوز نن یو ځل بیا په یمن کې د حوثي اغیانو پر مرکزونو پراخي هوایي حمله وکړي. د حوثي ډلې المسیره تلویزیون راپور ورکوي چې په دې حملو کې د سره سمندرګي پر غاړه پروت هدایده خار او د پلازمین صنعا په شمال کې د الجاف ولسوالي په نښه شوې دي. د یمن د روغتیا وزارت چې حوثي ډله یې اداره کوي راپور ورکړی چې په دې هوایي حملو کې د 5 ماشومانو او 2 ښځو په ګډون لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي او 98 نور ټپیان دي. متحدو ایالاتونو د عملیات په نړیوالو اوبو کې کشته یو ته د حسینو د غوښونو د مخنیوي په هدف پیل کړی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبه په ورځ ایران ته خبرداري ورکړ چې د حسین ډلې لملاتړ څخه سم د سیلاس وخلی او ژمنه وکړه چې که دا ډله د امریکا او نورو هیوادونو پر کشته یو خپل حملو ته دوام ورکړي نو متحد ایالات به تهران مسؤول وبولي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونو کې به واورئ چې اسلام آباد د کابل هغه غوښتنه رد کړې ده چې وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده دې وغځول شي. نن یو ځل بیا د تورخم د لارې د خلاصولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرو ترمنځ غونډه وشوه.
د منازعه د ټکې د حلولو ترڅنګ باید د دواړو لوري کمیسار او کمانډر دیو سره ناسته وکړي او هم چنان لاره باید اجاله خلاص شي.
په افغانستان کې د خبريال ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې خبريالان له خورا ډیرو ستونزو سر ټکوي.
تا زمانی که آزادی های قانونی تر اغا چه رسنه یو خبریالان پا افغانستان دننه خپل قانونی آزادی تلاس نکری وضعیت به تردی هم بدتر رسی.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې تمه ده د امریکا ولسمشر سبا له خپل روس سیال سره د اوکراین د جګړې په اړه خبرې وکړي. په 25 دقیقې پروګرام کې به د یوناما د ماموریت د تمدید پر اهمیت له کارپوهانو سره تفصیلي خبرې وکړو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته پاکستان د طالبانو د حکومت هغه غوښتنه رد کړې ده چې وای په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده وغځول شي. د اکسپرس تریبیون په ګډون څو پاکستانی رسنیو نن د پاکستانی چارواکو له قوله راپور ورکړی چې پاکستان د دې غوښتنې پر ډول سره چې په دې روسیو کې د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې شوی ټینګار کړی چې د 2015 کال د مارچ له 13 وروسته له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه حتمی ده. له دې سره په پاکستان کې د آی سی سی یو شمیر کارت لرونکي د دې پریکړې له امله سخت اندېښمن دي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بی اسنادو افغان کډوالو او د ای سی سی کارت لرونکو د اوسېدو وروستۍ نیټې ته له دوه اونیو کم وخت پاتې دی، پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد حکومت د دې مودې د غځولو لپاره د طالبانو د حکومت غوښتنه رد کړې ده. له دې ډلې اکسپرس ټریبیون د دوشنبه په ورځ د مارچ په 18 د پاکستانی چارواکو په حواله راپور ورکړ چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې له ډیپلوماتیکو لارو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ وځنډوي او دوی ته وخت ورکړي. وړاندې د پاکستان د حکومت یو چارواکي په حواله پر راپور کې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راغلی چې پاکستان د دې غوښتنې پر رد کولو سره ټینګار کړی چې د 2015 کال د مارچ تر 13 وروسته د بی اسنادو افغان کډوالو او ای سی سی کارت لرونکو د ایستلو پریکړه وروستۍ ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. له دې سره د ای سی سی کارت لرونکي افغانان افغانستان ته د احتمالي شړلو عمل سخت اندیښمن او له پاکستانه د لا زیاتې مودې ورکولو غوښتونکي دي. افغان کډوال عبدالله چې په اسلام آباد کې میشت دی ازادي راډیو ته وویل یو بل افغان کډوال رحمت الله هم ورته اندېښنه څرګندوي. د پاکستانی رسنۍ اکسپرس ټریبیون د راپور لمخې د پاکستان مرکزی حکومت ایالتي چارواکو ته لارښوونه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره لازم تدابیر ونیسي. خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور د افغان کډوالو په اړه د اسلام آباد پر تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي چې دوی نه باید په زور له پاکستانه وایستل سي. نوموړي د یکشنبه په ورځ په پیښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي چې د افغان کډوالو په اړه د مرکزی حکومت پالیسي نیمګړې ده او وروستای چلند د بشري حقوقو سرغړونه بلل کیږي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندلو کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ په 2018 کال کې د وی هوکړې لمخې سلګونه زره افغانانو ترلاسه کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د معلوماتو لمخې په پاکستان کې کابو 800 زره افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. د پاکستان حکومت د مارچ په ومه اعلان وکړ چې ټول هغه افغان کډوال چې بی اسناد دي او هغه کسان چې د ای سی سی کارتونه لري باید د مارچ تر یو دیرسمې له هیواده ووزي، کنن د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې به د دوی د شړلو بهیر پیل کړي. د ای سی سی کارتونو لرونکو سربیره یو شمېر نور افغان کډوال چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته تللي هم د ویزو د غځولو د ځنډېدو له امله اندېښمن دي او وایي چې د ایستلو له خطر سره مخامخ او افغانستان ته د ستنېدو لار نه لري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
ډاکټر خان دروازې د خلاصون او پسیمه کې د رامنځته شوې ستونزې د حل په هدف د دواړو لورو سوداګر او قومي مشران نن یو ځل بیا په تورخم کې جرګه شول. د دې جرګې غړي او په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پنګونې د خونې د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد ازادي رادیو ته ویل په نننۍ غونډه کې پریکړه وشو چې دروازه باید ژر تر ژره خلاص شي. دا نسته تیرونه پلان شوی و خو په نامعلومو دلایلو وزندیده.
د تورخم دروازې د خلاصون په هدف د ډیورن کرخي دواړو غاړو سوداګرو او قومي مشانو ترمن دوهمه ناسته. د دواړو غاړو لسګونه قومي مشان او سوداګر نن په تورخم خارګوټي کې راټول شول او په دې خارګوټي کې د رامنځته شوې ستونزې د دایمي حل لپاره بحثونه وکړل. د جرګي یو غړي او پنګرهار کې د سوداګرۍ او پنګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل
دواړه لوري چې دا په منازعتي نقاطو باندې یو ځل بیا بحث وکړه او دوی به خپل مشرتابه سره شریکوي تر څو د هغه لپاره د حل لار ووځي. نن مو نیټه ورکړه چې انشاءالله تر ماښام پورې به یو بل سره خپل پیغامونه به شریکو او د منازعې د ټکي د حلولو تر څنګ باید د دواړه لوري کمیسار او کمانډر دوی سره ناسته وکړي او هم چنان لاره باید اجاله تن خلاص شي.
نوموړي دا هم ویل چې د کرخې دی غاړي د طالبانو لوري د پوسټي د جوړېدو مسله چې پاکستانی اړخ ته د منلو نه د خایده کابل او اسلام آباد ترمنځ پرې په لوړه کچه خبري وشي او ستونزه حل شي. د کرخې بلې غاړې ته د جرګي وغړي ملک صدر شاه خالد ازادي رادیو ته ویل چې په جرګه کې پریکړه وشوه چې دروازه باید ژر خلاصه او وربنتنګ شي، خو په خبرې پلانجمن سیمه کې د طالب ځواکونو لوري په پوسټا د کار د درېدو په برخه کې افغان لوري تر نن ماښامه وخت وغوښت.
په دې دوه خبرو باندې اتفاق رائے وشو، پر ډز باندې باندې او د گیټ په خلاصولو باندې او په دریم دغه کې افغان جرګې ټیم وغوښتو چې متنازع ځای باندې د کار بند کړی شي. نو دا به ما خام پورې افغان جرګه و مونږ ته خبر راکړي. هیله لرو، توقع لرو چې په دریم نقطه باندې به هم افغان حکام او دغه جرګه چې دا په دې باندې به رضا کیږي او دغه شخړه به ان شاء الله شي حل کیږي.
د جرګي د نن ورځې په ناسته کې د افغانستان له اړخه 25 او د پاکستان له اړخه 14 قومي مشانو سوداګرو برخه اخیستې وه. دا په تورخم کې درامنځته شوې شخړې او د دروازې له بندېدو وروسته د هم ناسته ده چې د دواړو لوریو سوداګر او قومي مشانې ترسره کوي. دا ناسته تیرونه پلان شوې وه خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده. له دې وړاندې د مارچ په 9 د جرګي د غړو ترمنځ لومړنۍ ناسته شوې وه خو د دروازې د خلاصون په هدف یې ښکارا پایلنه ورکړې. د تورخم دروازه چې د 3 فبراير میاشتې په 28 ظاهرا پاکستان کرخه ته نږدې د طالب ځواکونو د وی پوسټي د جوړېدو په خبرګون کې وټړله، نن د 28 ورځې لپاره لا هم تړلې ده. دغه دروازې د تړلو لامل دواړه لوري ته زرګونه مسافر او دغه را زرګونه سوداګریز موټر باندې پاتې دي. د ننګرهار یو اوسیدونکو نور رحمان ازادي رادیو ته وویل چې د لارې د بندېدو لامل په جلال آباد کې د لومړنۍ خوراکي موادو بای هم لوړې شوی.
دا سبزیجات ډیر ګران شوی دي، بورا غوړي داس نور شایان لکه سیمټ تقریبا په 350 روپے اوس نن سبا 500 روپے قیمت لري، نورم تاثیر کوي.
د پیښور یو شمیر اوسیدونکو هم مخکې ازادي رادیو ته ویلي چې د تورخم دروازې د بندېدو لامل په دې خار کې د بیلابیلو توکو په بایو کې بدلون راځي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خوني مسولینو مخکې ازادي رادیو ته ویلي چې د غلارې د تړل کېدو لامل په ورځنی ډول سوداګرو ته شاوخوا $1,000,000 زیان اوړي.
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ورانه په خبرونه کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو خو اوس نړیوال مسایل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې سبا سه شنبه به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړي. ترامپ دا خبره د یک شنبه په ورځ خبري اعلان وته وکړه. د امریکا ولسمشر هڅه کوي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ په جګړه کې منځګړتوب وکړي او اوربند راولي. په دې اړه جزئیات حسین احمد زی وړاندې کوي.
ټرمپ د اوکرين په جګړه کې د اوروان په لټه کې د مارچ په 13 مله پوتین سره تلیفوني خبرې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې پلان لري چې د مارچ په 13 د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین سره به تلیفوني خبرې وکړي. ډونالد ټرمپ د اوکرين په جګړه کې د اوروان راوستو هڅه کوي چې په کې دوړو خو سرتیري او سرچینې له لاس ورکړي دي. ټرمپ په فلوریدا ایالت کې خپل تفریح ځای واشنگټن ته د رسنیدو پر مهال خبر اعلان ته ویل چې د غوړې جګړه پای ته ورسوي. ټرمپ ویل مونږ غواړو ووینو چې آیا مونږ دا جګړه پای ته رسولی شو، شاید مونږ کولای شو، شاید مونږ نه شو کولای، خو زه فکر کوم چې مونږ ډیر ښه چانس لرو. کله چې له ټرمپ څخه دوربند رامنځته کولو لپاره د ممکنه امتیازاتو په اړه پوښتنه وشوه، هغه ویل چې مونږ به د سیمې په اړه خبرې وکړو، مونږ به د برېښنا فابریکو په اړه خبرې وکړو. زه فکر کوم چې ډیر مخکې دوړو خو اوکراین او روسیې ورباندې بحث کړی دی. مونږ د ځینو شتمنیو د ویش په اړه خبرې کوو. کرملین دستی په دې اړه تبصره نه ده کړې. ټرمپ د خپلې دوهمې دورې په لومړیو میاشت کې دا لمړیتوب ګرځولی دی چې د اوکراین په درې کلن جګړه کې دوربند تړون تر لاسه کړي. اوکراینی او امریکایي چارواکو د مارچ په 11 په سعودي عربستان کې له خپلو خبرو اترو وروسته اعلان وکړ چې کیف د دیش ورځینی اوربند له وړاندې سره موافقه کړي په دې شرط چې روسیه ومني. ماسکو تر اوسه پورې دې نظر ته داسې خبرګون ښودلی چې ورسره یې نور شرط یو ځای کړي دي. په دغه شرط کې له امریکا څخه کیف ته د وسلو د لیږدولو بندول هم شامل دي. په فاینل کې وایي چې پوری روسي چارواکي ویلي دي چې ماسکو به ټینګار وکړ چې اوکراین ته اجازه ورنه کړی شي چې له ناټو سره یو ځای شي او په هر ډول د سولې تړون کې بې طرفه پاتې شي. هغه شرایط چې کیف له اوږدې مودې راهیسې رد کړی دي. د کیف مهمه غوښتنه دا ده چې د ناټو غړی شي، خو روسیه د همدې غوښتنې په خاطر پر اوکراین د 2022 میلادي کال جګړه توجیه کوي. د مارچ په 14 پوتین ویلو چې هر ډول تړون باید د اوږدې مودې سولې لامل شي چې د جګړې اصلي لاملونه په ګوته کړي. د دې خبره د ناټو پراختیا او نورو پرمختګونو ته ښکاره اشاره ده چې پوتین دا کوي د روسیې امنیتي په خطر کې اچولی دی. د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکي ټینګار کړی چې د کیف لپاره د سولې هر ډول تړون د منلو په خاطر باید د خپلو لویدیځو شریکانو څخه د اوکراین لپاره د امنیت تضمینونه ولري چې پکې د ناټو د غړیتوب غوښتنه هم شامل ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. نن د کاپ وشتمه په افغانستان کې د خبريال ملي ورځ ده. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي په دې هیواد کې د خبريالانو او رسنیو د حقونو د سرغړونو پیښې پر روان لمریز کال کې د 13 هغه پرتله کابو 14 سلنه زیاتې شوې دي. دغه مرکز په 1403 کال کې په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی چې جزئیات فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان خبريالانو مرکز وایي په روان لمریز کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادیو ځپلو بهیر یو نوی او پیچلی پړاو ته ننوتای دی. دغه مرکز په 1403 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو د ازادۍ د وضعیت په اړه د راپور په خبرولو زیاته کړې چې په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبريالانو له حقونو سرغړونو لک تر لګه 122 پیښې ثبت کړې دي. د راپور په ټکو په دې پیښو کې د حاکمې ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو لامل د 50 خبريالانو د نیولو او 22 رسنیو د فعالیتونو ځنډول هم شامل دي. د افغانستان خبريالانو مرکز وایي پروان لمریز کال کې د خبريالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونې پیښې د تیر کال په پرتله چې هغه مهال 109 پیښې ثبت شوې وې 24 سلنه زیاتې شوې دي. په دغه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د کاپ په 26 او د کاپ د 28 یعنی د خبريالانو د ملي ورځې په مناسبت خپور شوی، په کې راغلي چې په 1403 کال کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوی قانون په پلي کېدو د طالبانو محتسبینو د رسنیو د کارکونکو په ګډون د خلکو لپاره د بایات او نه بایات مقررات وځه او په ځینو مواردو کې د دوی د استخباراتو ادارې سره په ګډه د رسنیو او خبريالانو پر وړاندې په مستقیمه توګه اقدام کړای دی. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تا زمانی که آزادی های قانونی خود رسانه ها و خبرنگاران تر اغا چه رسانه یا و خبریالان پا افغانستان دننه خپل قانونی آزادی تلاسه نکری، وضعیت به تردی هم بدتر رسی او مون به در رسانه او خبریالانو ده وضعیت دلا ترنگلیتیا شاهدان وسو چه دا واقعا ده اندیخنی ورده.
ده افغانستان ده خبریالانو ده مرکز پا ده راپور کی راغلی چه پا 1403 کال که واکمن اداره ده 59 فرمانونو په صادرولو پر رسنه او درسنه پر کارکونکو محدودیتونه پراخ کړي چې په ځینو ولایتونو کې د ژوندیو یعنی زیرو موجوداتو د انزورونو د سیاسي او اقتصادي خبرونو په ژوندۍ بڼه خپرېدو، د طالبانو له اجازه پرته د سیاسي خبرونو د میلمنو بللو را بللو او د رسنیو لخوا پر طالبانو د انتقادي پروګرامونو د بندیز لګولو محدودیتونه پکې شامل دي. د راپور پټکو د غشان ل رسنیو غوښتل سوي چې د وزل سویو طالب چارواکو لپاره د شهید او شهادت کلمې وکاروي. د خبریالانو د ملي ورځې د کب وستمې په درشل کې ډیری خبریالان په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د شدیدو محدودیتونو له امله شکایت کوي. دوو خبریالانو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل
د خبریالانو نیول روان دي او خبریالان لا هم معلوماتو ته لاسرسی نه لري. تل د امنیتي ځواکونو لخوا ځورول کیږي. دوی آن نشي کولی چې له خلکو سره په سمه توګه خبرو ته لاسرسی ولري.
چیزی که حقایق هم اگر اونا میتواند از تحت بررسی نظر دید از اونا بگذره.
دوی غواړي چې که حقایق هم وي باید دوی له لید او ارسونې تیر شي. هر خبر چې وي باید
د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور وزارت ویان خبیب غفران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ کوي او هیڅ خبریال د خپلې دندې له امله نه دی بندي سوی. خو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی یو شمېر خبریالان نیولي چې ځینې یې خوسي سوي، خو ځینې نور لکه رحیم سعیدي او مهدي انصاري لا هم د دوی په بند کې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د خبریال د ورځې په مناسبت د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په دې هیواد کې د خبریالانو او رسنیو د حقونو د سرغړونې پیښې په روان لمریز کال کې د تیر هغه پرتله کابو څلرویشت سلنه زیاتې شوې دي. په دې کې په تیره پر ښځو د محدودیتونو مسله هم یاده شوې ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د خبریال د ورځې په درشل کې په یو راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د رسنیو د ځپلو بهیر یو نوی او پیچلی پړاو ته ننوتی دی. البته د بیان د ازادۍ کور څو موده وړاندې ویلي و چې لکه طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي نو شپږ اتیا سلنه ښځینه خبریالانې بې دندو شوي او یا هم نشي کولی چې په آزاد ډول په رسنیو کې کار وکړي. په بیان کې راغلی دی چې په دې موده کې ګڼې خبریالانې ګواښل شوي، وهل شوي او آن بندیانې شوي دي او اوس له اقتصادي ستونزو، ویرې او رواني فشارونو سره لاس ګریوان دي. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، اوریدو ته رسره اوسئ.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یې مخ غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ډنمارک د کډوالو شورا وایي د روان د راتلونکو میلادي کال تر پای به په افغانستان کې د بې ځای شویو خلکو شمیر 4.3 زره کسانو ته ورسیږي. د شورا د 2015 کال د نړیوالې بې ځای کېدنې وړاندوینې په نوم په راپور کې چې تازه خپور شوی ویلي له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو ایستل، داخلي بې ځای کېدنه او طبیعي آفتونه هغه څه دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې پیچلی کړی دی. په همدې حال کې له ګاونډیو هیوادونو یو شمیر راستنه شوي افغانان او په کور دننه د بیلابیلو مسایلو په نتیجه کې بې ځایه شوي خلک وایي چې په خراب وضعیت کې ژوند کوي.
د ډنمارک د کډوالو شورا ډی آر سی وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې به د 2026 کال تر پایا د داخلي بې ځای شوي شمیر زیات شي او له 4.3 لک ډیر کسان به د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شي. ډی آر سی د 2015 کال د نړیوالې بې ځای کېدنې وړاندوینه په نوم په خپل تازه راپور کې ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو نه د کډوالو ویستل، داخلي بې ځای کېدنه او طبي افتونه هغه څه دي چې په افغانستان کې بشری وضعیت لا پیچلې کړي. په دې راپور کې راغلي چې د 2023 کال نومبر میاشت رئیس پاکستان له دې هیواد د کډوالو د جبري شړلو پروسه تیز کړې او یوازې په 2023 کال کې 1.4 میلیونه افغانان له دې هیواد ایستلي. راپور په ټکو دغه راز له ایران هم په لوړه کچه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده چې په افغانستان کې بشری وضعیت لا بدتر کړي او د افغانستان په کمزوري اقتصادي فشارونه زیات کړي. په همدې حال کې یو افغان چې نږدې یو نیم کال مخکې له پاکستانه ستون شوی او نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په دې موده کې په ژوند کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی.
زما ماما چې په بغلان کې د سیلابونو له امله زیانمن شو او دلته کندز ته بې ځایه شو، اوس هم زموږ په کور کې اوسیږي. موږ خپلې خونې ورسره تقسیم کړي دي. هلته د دوی په سیمه کې 1500 په شاوخوا کې کورونه سیلابونو یوړل او خلک لا هم در په دره دي.
د ډنمارک د کډوالو شورا زیاته کړې د زلزلې، سیلابونو او وچکالۍ په څیر طبي پیښو په افغانستان کې زرګونه خلک بې ځای کړي او کورونه زیربناوي او د ژوند اسانتیاوي ور ویجاړي کړي. د کندوز یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په ژوند کې هیڅ ډول مثبت بدلون نه دی راغلی. هماغه ډول ټول خفه او پریشانه دي، هماغه ډول منډې ترډې او په سرګردانۍ روان دي. له هر اړخه، د زده کړو له اړخه، د اقتصاد له اړخه، زموږ په ژوند کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
ڈی آر سی دغه راز ویلي چې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه منځوي شوی چې لامل یې زرګونه خلک کډوال شوي. په راپور کې دغه راز د ښځو په ګډون د بشري حقونو، بیان ازادۍ او د ښځو په زده کړو د طالبانو سخت محدودیتونه له افغانستان د خلکو د تیښتې نور لاملونه بلل شوي. د ډنمارک د کډوالو شورا د راپور پر بنسټ اوس مهال په ایران او پاکستان کې 9.6 میلیونه زیات افغان کډوال ژوند کوي چې ډېری یې په خپل هیواد کې د جګړو او اقتصادي ستونزو عمل کډواله تاړ شوی. دا شورا ویلی اخراج باید یوازینی لار نه وي او حکومتونه باید د هغو افغانانو لپاره چې د نړیوال خوندیتوب په لټه کې دي قانوني او خوندي کډوالۍ لارې پراخه کړي. د ډنمارک د کډوالو شورا ټینګار کړی چې 6.3 میلیونه اوږدمهاله بې ځای شوي کسان افغانستان کې د جبري ستنونې د لړۍ تیزېدو او د افغانستان د بشري وضعیت د خرابېدو سره په دې هیواد کې د کړکېچ د زیاتېدو د مخنیوي لپاره بیړني نړیوال اقدام ته اړتیا ده.
زموږ غاګله ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو، نن د روژې مبارکې 11 ورځ ده او د روژې تر پایه یوازې 12 ورځې پاتې دي. راځي واورو چې روژتیان څه فکرونه لري او څه وایي.
د روژې رنگونه.
انجینر حامد یم، کابل نه. روزی میاس بخیر دیگی، خو ملت اشاره وگای ده مشکلات دیر زیاد لری، لوگا دیر زیاده ده. دی سرکو پا غارو پا صلحا و خویندی او رونا بیشارگان دی لوگی اللہ سناستی، حتا دی مخام روزماتی با وقتی پا سرکو سی گرزی نو مکمل اطول سرکو غاری او خار آزاسی خلقی مگیری سی روزماتی لپار سنه لری. مالا دی پیو رحمی گی وطن که مشکلات دیر دی.
زه ګوډ خانمال له کابل نه تاسو ته غږستوم. سږ کال په افغانستان کې روزه تر دې دمه ښه تېرېږي نسبت هر کال ته. په دغه 4 کالو کې په افغانستان خلک پوهېږي چې ټول بېکاره دي، بېروزګاره پاتې دي، سره له درس او له تعلیم. مو کله چې درس او تعلیم نه وي، خو طبعاً وظیفه نشته، کار نشته، عاید نشته. له هر کال نه بدتري روان ده. اقتصادي حالت د کورنیونه ډېر خراب دي. پروسږ کال بیا هم ښه و چې موږ ډېر شکر پې باسو په پاروس کال چې سږ کال ډېر زیات بدتري راغلی ده. اولی خوراکیان ډېر زیات قیمت دي چې ځینې فامیلونه اصلا اخیستلی نسي. د روزه ماتولو لپاره او یا هم د سحری لپاره، پیشلمي لپاره چې جګېږي، باید یو څه تهیه کړي ځان ته او خوراک ولري.
عبدالمصویر یم، د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ ته. یعنی تیر کال روژه او سږ کال روژې ترمنځ یعنی زیات توپیر شته دی چې تیر کال په روژه کې اکثر خلکو سره دومره گنجایش و چې دا روژه ماتي تال عزا لپاره یو څو سرو یعنی ځان ته به برابرول راوړو به. اوس کال ډیری د ځوانانو چې بیچاره دي، بیروزګار دي، هیڅ پیسې نه لري. یعنی په ښارونو کې اوس هغه رقم بیروبار نشته دی ځکه چې خلک عاجز دي او د غټ مشکلات سره مخامخ دي.
د
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي د ماقام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ لته سره
د شپې نه بجه او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونې په دوهمه نیمه کې پنځه ویشت دقیقې بحث لرو، خو لومړی خبرونه واورئ. د تورخم لارې د پرانیستو لپاره د ډیورند کرښې له هغې غاړې او پلاوی د خبرو لپاره افغانستان ته تللی دی. په تورخم کې یو پوځي چارواکي نن د خپل نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته دا خبره وکړه. د جرګې یو غړي ویلي چې اوسمهال د تورخم دروازې د خلاصېدو په اړه د پلاویو ترمنځ جګړه جرګه روانه ده او وروسته به د دوی وړاندیز د دواړو خواوو له حکومتونو سره شریک شي. تورخم د فبروري په یوویشتمه د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوه. نن د کابو وشتمه په افغانستان کې د خبریال ملي ورځ او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو په دې ورځ د رسنیو او خبریالانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. د افغانستان د خبریالانو مرکز په 1403 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ د وضعیت په اړه یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي، په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 102 پیښې ثبت کړې دي. د راپور له مخې په دې پیښو کې د 500 خبریالانو د نیولو او د 22 رسنیو د فعالیت ځنډیدل هم شامل دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په روان لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونو پیښې د تیر کال پرتله چې 109 شوې 24 سلنه زیاتې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د مارچ تر 4 مینیټې په افغانستان کې 118 روغتیایي مرکزونه د بودیجې د نشټوالي له کبله تړل شوي چې په نتیجه کې 1,600,000 خلک د ژوند ژغورنې او روغتیایي خدماتو څخه محروم دي. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر نن په یو بیان کې خبرداری ورکړ چې که بیړنۍ اقدام ونه شي نو د روان کال تر جون میاشتې پورې به له 240 ډېر روغتیایي نور مرکزونه وتړل شي. د سازمان زیاتوي چې د 240 زیاتو مرکزونو له تړلو سره به 1,800,000 خلک له لومړنۍ روغتیایي خدماتو بې برخې شي. ورسته له دې چې د امریکا حکومت د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو بودیجه قطع کړه، اروپایي ټولنې د دې راډیو د ملاتړ په اړه غور پیل کړی دی. د چک جمهوریت په نوښت د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په نننۍ غونډه کې چې په بروکسل کې جوړه شوې د ازادۍ راډیو د راتلونکي په اړه بحث وشو. له نننیو بحثونو یوې بخبره ډیپلوماتیکي سرچینې ازادۍ راډیو ته ویل چې چک جمهوریت، پولانډ او د بالتیک دریو هیوادونو لاتویا، استونیا او لیتوانیا د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو څخه د ملاتړ لپاره سمدستي چمتواله یو خود او ویل د دې راډیو د فعالیت ځنډیدل به د اروپا دښمنانو ته یو ډالۍ وي او له منځه تلل به په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د هیلو لپاره نه جبرانیدونکي ضایع وي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشرې کایا کلاس وویل چې د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو د ډیموکراسۍ لارښوونکي او ډیره با ارزښته ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې هدف یې د امریکا د نړیوالو رسنیو د سازمان په ګډون د 8 فدرالي ادارو د فعالیتونو کمول دي. او د امریکا پوځ نن یو ځل بیا په یمن کې د حوثی اغیانو پر مرکزونو پراخي هوایي حمله وکړي. د حوثی ډلې المسیره ټلویزیون راپور ورکوي چې په دې حملو کې د ستر سمندرګي پر غاړه پروت هدیده ښار او د پلازمینې صنعا په شمال کې د الجاف ولسوالي په نښه شوي دي. د یمن د روغتیا وزارت چې حوثی ډلې اداره کوي راپور ورکوي چې په دې هوایي حملو کې د 5 ماشومانو او 2 ښځو په ګډون لک تر لګه 350 کسان وژل شوي او 98 نور کسان ټپیان شوي دي. متحده ایالاتونو د عملیات په نړیوالو اوبو کې کشتیو ته د حوثیانو د ګواښونو د مخنیوي په هدف پیل کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ ایران ته خبرداری ورکړ چې د حوثي ډلې له ملاتړ څخه سم د سلاس واخلي او ژمنه یې وکړه چې که دا ډله د امریکا او نورو هیوادونو پر کشتیو حملو ته دوام ورکړي نو متحد ایالات به ایران مسؤول وبولي.
پنځویشت دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
سلامونه وخت مو په خیر تاسو زموږه لازادي رادیونه اوري وس هم 15 دقیقې بس دی چې زه فرشته سها کده طاهر روشن په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. تمه ده نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د دغه سازمان مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت د تمدید لپاره د پریکړه لیک مسودې ته رای ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ په 15 په خپل به پاڼه خپور کړي راپور کې ویلي وو چې دوی به یونما ماموریت د مسودې د لومړی توبونو د بدلولو پرته د 2018 کال د مارچ تر 18 نیټې تمدید کړي. د دې شورا د راپور مخې د مسودې په پریکړه لیک کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو حقوقونه د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت د ترهګرۍ ضد مبارزه د نشي توکو قاچاق او د داخلي بې ځای شوو وضعیت له مهمو موضوعاتو څخه دی. نن 15 دقیقې بحث زموږ په همدغه موضوع متمرکز دی چې په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه هم شتون لري. د سیاسي چارو شنون کې هر یو خاغلی اساق اتمره او خاغلی میرویس اشفتر سره د خبرونه کې را سره دی. دوی نه به په دغه تړاو نورې پښتنې هم ولرو. هیله ده چې تاسو هم تر پای را سره اوسئ. قدرمن میلمانو ته په پایل کې خرغلاست وایم. اتمر صاحب په پایل بل تاسو وکړو کدا راته وایي چې سکل د یونما په پلانونو کې د تیرو کلونو په پرتله کوم بدلون راغلی دی؟ څنګه چې دوی په خپل راپور کې ویلي دي چې مساوده همغه مساوده د خوای د افغانستان وضعیت ته په کتو سره باید د دوی په پلان کې تغییر وای او کنه.
مننه فرشتگان خور تاسو ته جناب شفته صاحب ته او اوریدونکو ته سلامونه ونیکیلی. لکه چې تاسو په خپل تفسیر کې اشاره وکړئ، مستوده همغه دی. مونږ سکال اولسم د مارچ کې دغه ماموریت د یو کال پوره کېږي او دوی د امنیت په شورا کې د یو بل کال دپاره دغه ماموریت غځوي. معمولا د یونما ماموریت د افغانستان دپاره لکه چې تاسو ورته اشاره وکړئ، دغه اقتصادي او انساني بحران دی، بشري وضع دی او همدغسې د بشر د حقوق نقص دی، د امنیت مسله دی، د ترهګرۍ مسله دی او همدغسې د ځینو ترهګرو ډلو شتون دی په افغانستان کې. نو دا هغه موارد دي چې په هغه باندې به په مجموعي توګه یو توافق رامنځته شي. خو یو خبره بله هم شته دی چې ځینې اختلافات هم په دغه غونډه کې احتمالا چې رابرسیر شي، او هغه مثلا د افغانستان د اوسني حکومت تعامل نړیوال سره او همدغسې د افغانستان د بانک دارایی منجمد کېدل، کوم چې اوس وخت کې دا منجمد دي، په دغه مواردو کې کېدی شي چې د اعضاو ترمنځ ځینې اختلافات تر سترګې شي. لیکن په مجموعي توګه هغه مسوده ده لکه چې نورو کلونو کې هغه تصویبېده د یو کال دپاره. سږکال هم نن به په دې باندې غونډه وشي او نن به دغه فیصله په اغلب غمان چې تایید شي.
مننه اتمر صاحب، بیرته هم تاسو ته راګرځو. ورزو شفته صاحب ته تاسو هم خبرونې ته ښه راغلی. کدا راته ووایي چې څه فکر کوئ تر اوسه پورې یونما چې په افغانستان کې فعالیتونه کړي دي او خصوصا په د څو کلونو کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې چې دوی فعالیت کوي، دغه فعالیتونه څومره بې طرفه وو په افغانستان کې د نړیوال اړخ نه؟ البته تاسو یې څنګه ارزوئ دغه فعالیتونه څومره بې طرفه وو؟
د افغانستان د مختلفو پرګنو د خاطر زما په ان د دوی فعالیتونه به طرف وو او به طرف دی. خصوصا کله چې د بشري حقوقو مسایل دوی مطرح کین او د موجوده سرپرست حاکمیت پر وړاندې یو نیم شدید او کله په آرامه توګه انتقادات لري، زه فکر کوم دوی حق دی، ځکه چې په معیاري سطح د موجوده سرپرست حاکمیت یو لر اجراءات په نړیواله کچه د منلو وړ نه وو او نه دی. او یونما پر دغه موارد باندې کله ناکله یو نیم انتقادات لري او د یونمان لاري نه د بشری مرستې افغانستان ته راځي او په غیر مستقیمه توګه د دغه موجوده سرپرست حکومت لاس ته هم رسیږي. د شوزو د حقونو د خاطر هغوی ډېرې نیوکې درلودلې چې ډېر هم پر ځای دی، ځکه چې دا د شوزو د تعلیم او تحصیل امکانات چې متاسفانه دا بالکل بند شوی، یا د شوزو د کار د خاطر دغه انتقادات چې هغوی کوي زما په اند ډېر پر ځای دی. او یو څه توپیر او تفاوت دی موجوده سرپرست حاکمیت پر وړاندې لري چې زه فکر کوم دغه باید وزغمل شي او توجه ورته وسي، خصوصا د اقتصادي لحاظه. زموږ خلک ډېر همدا اوس د یو لر مشکلاتو سره مخ دي چې ورته امکانات برابر نه دي، او دغه امکانات د دغه یونمان لارې نه افغانستان ته راځي او په غیر مستقیمه توګه د موجوده سرپرست حاکمیت لارې خلکو ته هم رسیږي. دا سمه ده چې بیرته دوی فعالیت وغځول شي یا ادامه عمومي، او دغه انتقادات د افغانستان په ګټه دی، د موجوده سرپرست حاکمیت په ګټه دی. کله ناکله یو نیم انتقادات ډېر دقت نه لري، یا مثلا ډېر په وخت وړاندې کیږي نه، نو هغه موارد دا معنا نه لري چې مثلا ډېر شتون ونه لري. شتون یې ډېر ډېر مثبت دی او باید چې د دوی کارونه بیا هم وغځول شي او افغانستان کې
موږ ورته ضرورت لرو. مننه. اتمر سپ تاسو ته درځو که دغه څنګه چې اشفته صاحب اشاره وکړله د یونما کارونه د ښځو د حقونو په برخه کې، د بشري حقونو په برخه کې دا ډېر برجسته کارونه ول، خصوصا په دا څو کلونو کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې. خو بیا هم دوی بسنه په راپورونو کړې وه په راتلونکي کال کې، آیا هم دغه راپورونو پورې باید دوی بند وسي، او یا هم د دې لپاره چې پر طالبانو فشار زیات راشي او په دغه برخه کې چې د ښځو انجونو په برخه کې محدودیتونه ډېر دي، خصوصا د جنو په مخ خوانزي باندې خزي د کار اجازه نه لري، په دغه برخه کې یا د راپورونو تر حد د دوی فعالیتونه بسنه کوي، او یا هم دوی باید کوم بل اقدام وکړي؟
ګوري منګه کدی یونما ماموریت په افغانستان کې او چې ورو کله چې په 2002 کال کې یونما اداره په کابل کې پرانستل شو، او د دې نور څنګ په ولایاتو کې په کار پیل وکړو، د دوی ډیری هدف د هغه نوي حکومت تقویه کولو، د هغو د نهادونو پیاوړي کولو، مثلا د انتخاباتو په برخه کې د دوی مسؤلیت و د دوی همکاري و د دوی مرستې و د بشر د حقوقو په مورد کې، د ښځو په برخه کې دغه مثلا د اساسي قانون د جوړولو په برخه کې. دا ډېر شیان چې موږ وګورو دا د یونما د ماموریت یوه برخه وه چې دوی په دولت کې نهاد سازي کوو، یعنی هغه حکومت سره دوی د حکومت او د دولت او د نظام په جوړولو کې مرسته کوله. او دا موږ لیدلی شو په انتخاباتو کې، په قانون کې، په لویو جرګو کې، همداسې تر ډېر نورو مسایلو پورې. ښځو ته په دولت کې ونډه ورکول، د ښځو غږ اورېدل، دا هغه مسایل وو چې، او بیا دې سره دوی مرستې حکومتونه هم درلودل، مثلا د ملګرو ملتونو کوم مرستې حکومتونه چې راتلل، په دغه کې دوی مرستې حکومت هم کول د دوی په توضیح کې عادلانه. د بل خوا نه د یونما ماموریت دا هم و چې دولت تقویه شي، هغه نهادونه د دولت باید پیاوړي شي، او دا کار دوی وکاو. نو اوس کله چې طالبان واکمن شول، د هغه وخت نه را په دې خوا دوی چون د طالبانو فکر او ایدئولوژي کاملا د دوی د ماموریت سره متفاوت دی، دوی په هغه برخو کې دومره زور او دومره فشار پا په حکومت باندې نشي راوستای چې طالبان دې ته قانع کړي چې مثلا د بیان ازادي ته دوی پام کوي، د ښځو حقوق ته دوی پام کوي، د ښځو زده کړو ته دوی پام کوي او همداسې نورو مسایلو باندې. نو اوس وخت کې زه داسې فکر کوم چې د یوناما ماموریت یوازې تر راپورونو پورې محدود دی، یو بل دا چې نړیوال مرستې، هغه بشري او اقتصادي مرستې دوی تنظیموي، یعنی نړیوال سره یو مشترک لاره پیدا کی چې افغانانو ته هغه افغانانو ته چې هغوی دغه مرستو ته کومکونو ته محتاج دي هغوی ته دغه مرستې ورسول شي. نور زه فکر کوم چې طالبانو اوس وخت کې د دوی حتی ماموریت هم لازم نه دی ګڼلی، ځکه چې څو وارې طالبانو دا خبره کړې چې دوی خپل ماموریت په صحیح توګه نه اجرا کوي او د دوی ادارې ته په افغانستان کې ضرورت نشته. نو دا یو نقطه د تقابل دی د طالبانو د اوسني حکومت او د ملګرو ملتو ترمنځ. په هر صورت که موږ داسې فکر وکړو چې که د یوناما ماموریت وغځول شي، دا به حداقل د هغو محتاج وګړو ولس دپاره یو اندازه غنیمت وي، کوم چې دوی د مرستو په برابرولو او د دوی د توضیع په برخه کې کومک کوي. بله دا چې هغه اقتصادي برخه ته دوی یا انساني فاجعې ته دوی متوجه دي چې دغه غږ دوی پورته کړي نړیوالو ته او د نړیوالو نه د مرستو د کومک غوښتنه وکړي. که یوناما هم نه په افغانستان کې، نو تاسو داسې فکر وکړئ چې دغه ټول افغانستان په سر باندې یو سرپوښ ایښودل کېږي، د دوی به نه غږ انعکاس پیدا کړي، نه غوښتنه به انعکاس پیدا کړي، نه د ښځو حقوق او نه د ماشوم حق او همدغسې نور بشري ناورین به په وطن کې ادامه لري او نړیوال به د دې نه هیڅ خبر او آګاهي ونه لري.
مننه اتمر صاحب څنګه تاسو هم ورته اشاره وکړه دغه ټکی ته چې طالبان د یوناما فعالیتونو ته دوی اوس پورې هم بغاړه نګدي، یعنی دوی نه دي منلې. څنګه چې یو نیمه اونۍ مخکې مجاهد هم د طالبانو ویاند د حکومت ویاند ویلي وو چې یوناما د افغانستان او دوی پر ضد نړۍ ته منفي ذهنیت ورکوي. خبره چیرته ده؟ ولې طالبان د یوناما د فعالیتونو دپاره د منل دپاره البته آماده نه دي، د دوی ویره په څه کې ده؟
خو یو خو طالبان یو ایدیالوژیک ګروپ دی، دوی خپل نظریات خپل عقاید د هر چا نه، د هر افغان نه، د هر مؤسساتو د کارونه دوی پورته ګڼي. یعنی دوی په هیڅ صورت سره په دې تقریبا څلور کلونو کې چې موږ ګورو هغه خپل د ایدیالوژي نقب نشینی نه دی کړی او هغه د دوی په اصطلاح سره کرخه دی. بل دا چې هر درې میاشتې یوناما یو راپور د افغانستان په مورد کې په ملګرو ملتو کې د امنیت په شورا کې وړاندې کوي او دغه ټول راپورونه د هغه واقعیتونو پر بنسټ باندې دي کوم چې عیني په افغانستان کې وجود لري. نو بیا دغه واقعیتونه کله چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته ورځي، د دغه راپور انعکاس په طالبانو باندې ښه نه لګیږي. طالبان داسې فکر کوي چې دغه راپور هم چې جوړیږي باید زموږ په مشوره جوړ شي او دغه مستقل راپور واقعیتونو سره اړخ نه لګیږي، در حال چې واقعیتونه هغه دي چې خپله یوناما په خپلو سترګو هم بشری بحران ګوري، هم اقتصادي بحران ګوري، هم د خلکو ژوند ګوري، هم هغه امکانات برابری کوم چې نړیوال هغه محتاج افغانان سره لري. نو د هغوی راپور زه داسې فکر کوم چې سلیقهیي کیدای نشي، ځکه هغه په واقعیتونو باندې ولاړ دی. د یوناما ماموریت دا نه دی چې د ځان نه دوی راپور جوړ کړي، هغه راپور د اصلي او واقعي اوادسو یو انعکاس یو راپور دی چې هغه په ملګري ملتونو کې وړاندې کیږي او دا کار بیا د طالبانو نه خوښیږي. طالبان دغه ماموریت اضافي ګڼي او ځکه چې دوی څه چې دوی وایي او هغه د دوی دپاره د منلو د باور وړ دی، د هیچا نور خبرې ته دوی ضرورت نه لري.
ډیره زیاته مننه اتمر صاحب. اشفتا صاحب، همدغه د اتمر صاحب د خبرو په تړاو که تاسو راته ووایئ چې څه باید وشي په اوسني وضعیت کې، د افغانستان اوسني وضعیت کې چې اقتصادي بحران سره بشري بحران سره مخامخ دی، د طالبانو حکومت څه باید وکړي چې یونما سره دوی یو پایلې ته ورسیږي او په فعالیتونو کې، د یونما په فعالیتونو کې البته کوم بندیزونه او یا هم کومې ستونزې چې راولاړ شوي په افغانستان کې د دغه مخه ونیول شي او د افغانستان د خلکو د پر هدا اقل د یونما دغه کوم پروګرامونه چې دوی په مختلری دغه په خطو غتر سره شي، تاسو څه فکر کوئ څه باید وشي؟
په دغه مورد کې متاسفانه د سیاسي لنګان دوی مختلفه دیدګاوی موجود دي. یو دا چې یونما د بشري حقوقو د خاطر، د بشري مسلې خاطر، د شذو د حقوقو د خاطر مکلفیت لري او دغه بودیجه دوی ته ورکول کیږي په دغه موجوده حالت کې چې د طالبانو سرپرست حاکمیت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو دا بشری اړخ لري. مګر طالبانو د سیاسي اړخ نه دغه موضوع ته ګوري او هغوی د دوی نه دا انتظار لري چې دوی د باید سره کوم چې اتمر صاحب وویل د دې څخه باید پوښتنه وکړي چې موږ سره کوم راپور، دا فصلی راپور باید ملل متحد یا ملګرو ملتونو ته ورکړو. نو دغه توپیر د فکري لحاظ، د ایدئولوژیک لحاظ طالبانو ته پیدا شوی او دوی نه غواړي چې دغه حقیقت ومني. کله چې واټن د خلکو ترمنځ او د سیاسي حاکمیت ترمنځ دومره زیات وي، نو حتی د خلکو د اولیه غشتن هم چې دی متاسفانه د طالبانو د پاملرنې وړ نه وو او نه دی. کنه نو د یونما له لارې نه افغانستان ته یو لر د توجه وړ کومکونه راځي او مرستې ترسره کیږي چې دغه موجوده نظام هم ورته ډېر نه ضرورت لري. مګر متاسفانه د خلکو د مجبوریت دوی چندان توجه نه لري او دا واټن چې همدا اوس موجود شوی دا د امکانات د فکری لحاظ، د ایدئولوژیکي لحاظ طالبان ته ورکړی چې پر هر موضوع باندې دوی نیوکه ولري او دا سی فکر وکړي چې باید یوازې د دوی د غوښتنې پر اساس حتی د فصلی راپورونه هم باید ترتیب شي. کنه نو لاره ورته موجود وو او موجود دی چې د سیاسي تفکر بیل لاره ده او د بشري حقوقو مسئله بالکل جداګانه خبره ده چې باید ورسره ومنل شي او حتی یونما سره دوی همکاري وکړي. یونما داسې نشي کولی چې خپل تشکیلات د موجوده سرپرست حاکمیت لاره نه جوړ کړي، ځکه چې دغه موجوده سرپرست حاکمیت د په نړیواله کچه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نو دوی باید یو د بل سره همکاري وکړي چې متاسفانه د سرپرست حاکمیت لاره نه د همکاري سپمول کیږي او نو غواړي چې هغوی سره
پوڅه فهم سره دا کار مخته دی. مننه شفتا صاحب کور ودان. اتمر صاحب، څنګه چې موږ ګورو د یونما فعالیتونه هغه یوازینی نړیوال فعالیتونه دي چې په افغانستان کې لا هم پاتې دي او دغه د یو کال نور هم غزي کې، څه فکر کوي د یونما شتون په افغانستان کې د طالبانو لپاره د ډیپلوماټیکو اړیکو لپاره څومره مهمه ده او طالبان په دې پوهیږي او که نه که پوهیږي په ولونو بیا اختلافات کوي؟ ځکه چې فکر کوو دغه یوازینی هغه بنسټ دی، نړیوال بنسټ دی چې مرستې افغانستان سره روان دي، څنګه چې اشفتا صاحب هم ورته اشاره وکړله. نو بیا ولې په دغه وخت کې دوی د دوی د فعالیتونو سره دومره په ټکر کې دي کله چې طالبان په وسه پوری هم نړیوال پر رسمیت نه پیژني؟
خبره دا ده چې طالبان نړۍ سره مشکل لري او د نړۍ یوازینی ارتباطي مؤسسه د افغانستان سره د یونما ده. زما فکر داسې دی که طالبانو غوښتی دوی کولی شو چې دیونما د لارې نه دوی هغه ذهنیت چې په نړیواله سطح یا په ملګرو ملتو کې د افغانستان په مورد کې دی دې ته تغییر ورکړي. البته که دغه تغییر دوی وغواړي تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم طالبان اصلا دغه شي ته ضرورت نه ویني. یعنی دوی داسې فکر کوي چې دغه د ټول خبرو حل دوی سره شته دی، لازم نه دی چې دوی نړیوال سره ارتباط ټینګ کړي، د نړیوال مرستې وغواړي. همدا اوس هم که تاسو وګورئ که نړیوال هیڅ مرسته مونږ کې طالبان دغه مرسته نه غواړي. طالبان که څومره چې په دننه په افغانستان کې د خلکو دغه اقتصادي وضع دی، ستاسو په راپورونو کې دغه مخکې ما واورېدل چې کوم دوستان خبرې کولې، نو تاسو هغه پرتله کولی شئ چې د خلکو اقتصادي وضع څومره ویجاړ وران و خراب دی. نړیوال د دې نه ویریږي چې دلته انساني فاجعه خو همدا اوس هم روان دی چې دغه حالت نور هم بدتر نشي. لیکن متاسفانه طالبان من هست یو ایدئولوژیک گروپ، هغوی دې خبر پسې نه ګرځي چې دلته د خلکو آواز څنګه اورېدل کېږي، د ښځو وضعیت څنګه دی، اقتصادي فقر په کومه کچه کې دی، دلته باید کوم خدمات ارائه شي، دلته باید قانون اوسي که نه اوسي، د حکومتداري نحوه څه رقمي. یعنی په مجموع کې طالبان ځان ته بیل فکر لري چې د دې فکر د هیڅ هیواد او د هیڅ اسلامي هیواد د فکر سره یو شانتې نه دی. تاسو ولیدل لوی لوی آیتان راغلل د اسلامي هیوادونه، بې نتیجې لاړل. اسلامي کانفرانس کې دا مسایل مطرح شو، بې نتیجې شو. د نورو هیوادونو ډیپلوماتان راغلل، دوی سره وکتل، هغه بې نتیجې شو. د خپله د افغانانو جرګې غونډې د امریکې نه د اروپا نه لاړل افغانستان ته، هغه بې نتیجې شو. خلاصه نتیجه گیری داده پا جه چلور کلونو که چه طالبان تغییر ناپذیره دی. دغه شای دی، دغه اوسنی حالت یو واقعیت دی. دی سره چه نره چنگه گزاره که، افغانان چنگه گزاره که، دی افغانانو دی تحمل قدرت چمره نور دی، دا یو بیل سوال ده چه وقت به دیده زواب ورکی. حتی منگه دنه نده طالبان و پرهبری که زین اختلافات مخالف نظریات گور، او دا دی واقعیتونو یو انکاز ده، دا واقعیتونه دی، منگه دزان نوی. نو که طالبان دخه فرصت نه استفاده و که دیونامان دوی دی دوی دی ماموریت نمرسته و غالی او نریوال سره مشترک شو پیدا کی، نریوال تعودات سره دوی کم چه حکومتون پخوا حکومتون اوس افغانان پو مجموع که لری دی پا غبانده پای بند پاتشی، زه دست فکر کم چه دوی پا گرده دی. اوس هم فرصت دی دوی پلاس که دی، لیکن فرصت رو رو مورست تر بلی دی دوی دلاس اوزی. هغه سی یو وخت کې چې خدا نخواست افغانستان بیا بل لانجې ته لاړ شي، او هغه به ډېر ګران پیروزي د ولس دپاره. نو زما ویره د هغه نه دی، لیکن که مسؤولانه برخورد وشي دغه فرصتونه لا هم موجود دي چې دوی هغه نه استفاده وکړي، د نړیوالو د مرستو نه استفاده وکړي، د هغوی د کومکونو نه استفاده وکړي، د هغوی د منابعو نه استفاده وکړي، نړیوالو سره دوی لاره پیدا کړي، نړیوالو سره دوی تبادل افکار وکړي، راشه درشه ولري، اسلامي هیوادونو سره دوی راشه درشه ولري، د دوی نظریات دی ومني، دوی سره د خپل نظریات شریکي. په مجموع کې دا کېدای شي چې د افغانستان د راتلونکي دپاره یو تغییر، یعنی مثبت تغییر رامنځته.
ډیر زیاته مننه کور ودان اتمر صاحب کور مو ودان چې مخبل نظریات مو را سره شریک کړل. تاسو زموږه کلازاتی رادیو نه اوریده 15 دقیقې بحث او په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه د سیاسي چارو شنون کې هر یو اساق اتمر او همدار زمیر وایس آشفته صاحب هم په خبرونه کې را سره ول نظریات مو یو ور نړی مننه او قدرمن اوریدونکو هم مننه چې تر وسه را سره په خبرونه کې مال ول تر بیا چې دا خبرونه تر وړاندې کوم ملامه ملشه.
زد کوثر لجام را بهدل اوبا ها د یقین لغیری رازی جدل لحظه.